یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. امریکا او ترکیه د کابل د حامد کرزی هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کابل ته د کورونا د نوي واکسینونو د رسیدو خبر ورکړ.
نن به یو شر 15 میلیونه د زرو واکسین
هوا تر انتقالېږي. د امریکایي واکسین په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې
کورونا مرض په افغانستان کې د سعود په حالت کې دی، د تر کنټرول لاندې نه راغلی.
دا موضوع د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې چېړو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د شاتو بچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس خاور.
د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان د راتلونکو په اړه فیصله باید په خپل د افغانانو لخوا وسی. د طالبانو استاد چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو بیا په خپلو کې ډزې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای شي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې وویل طالبان به بیا وخت ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې درې لکه کسیز پوز لري چې د نورو نړۍ په څیر ښه مجهز دي. بل خو د افغانستان حکومت دا ټرولې چې دغه هیواد به هیڅ کله په کورونی جګړه کې ښکیل نسی. د طالبانو هغه استاد چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو غړو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تیرو څو ورځو کې په سلګونو دولتي سرتیري مجبور شول چې تاجکستان ته وړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم ولري سیوی چې تاجکستان ته به د کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت د افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځونو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړي او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکي نقش ولري. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال طالبان د تاجکستان د سرحد دوه پر دریمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. افغانستان له تاجکستان سره د 1315 کیلومتره پوله لري. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلا نیولې ده. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدی د پنځمه پورز ویل چې د اسلام کلا له بندر څخه افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې ده. ځینو موټر چلوونکو او عام وګړو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ افغان پوځیان له دغه بندر څخه وتلي دي. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې حضور لري او له پولې هاخوا ایراني پولیس ساتونکي ولاړ دي. د هرات والی امنیه قمندان تر اوسه د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه تبصره نه ده کړې. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لانجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. تاجکستان وایي د قرغیزستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول له سرحد دی واشتې چولسوالی ته وشتي وو. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې د وسلولې نشتې خبر تایید کړي خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو دوشنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت دغه راز په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړ مورز درې راکټونه وویشتل سول او د ډرون حمله وسوه. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه وښوده. کربي زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدیده او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخېږي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریې او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. او د هیټي پولیس وایي د هیټي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونیل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تېره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میرمنې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه چې له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکي وژل سوي او اته نور حمله کوونکي لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو ملانو ویلي لومړنی ارزونې شي چې حمله کوونکي د کولمبیا د پاوز په خوانی غړي وو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوري. د امریکا دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د تنظیم په اړه موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي وو چې د دوی تر وتلو وروسته شپږ سره ترکیې ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کیږي چې امنیتي چارې سمبال کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوی اعلان کړی چې د اگست تر یو دیرسمې نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي جګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایي جګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو. خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بش پر وټلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وی خبري ناشته پر مهال نوې اعلان وکړ چې د اگست تر 1.5 نیټه بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې لومړۍ نیټه تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه موږ چې په دې اړه د ولسمشر ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغه ادارو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځواب نه وای. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1.5 نیټه بخپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر ل 1,15,000 اوشته دی او د دې وبال عمله د مړو شویو شمیر تر 15,000 تیر شوی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. د عامه روغتیا د وزارت لمبرستیال ویاند میرویس علیزی څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیدي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم نیمه د واکسین د مرستې ژمنه کړې نن به 1.5 میلیونه دوز واکسین هیواد ته انتقالېږي او رسمن به د روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو حقیقت ته مو خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کولچین سیستم یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافي ځای او کافي کولچین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به یې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت دسه وصول ټاکلی دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه. تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه راشل.
موږ د ټولنې اتی په دې رښتیا شرته به دا واکسین تطبیق کوو او من هغه خلک چې عمرونه ډیر دي یعنی او 55 کلن څخه عمرونه ډیر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري یو د ورته چې اوس موږ دا واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دی. دا دی چې د ماسینو متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورونی په دغه واکسین کې د اداري پرسنل ته واکسین تطبیق کیږي. د پانسون نو د مکاتبو او د اول سمنه تر شپږم پورې د متعلمینو په هیئت په دغه واکسین تطبیق کیږي. تر څنګه داخلي بيزه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم مراجعین سره سره کار دنده دغه سره دغه واکسین تطبیق کیږي.
له مخالف خوستوالو سره هم د عامه روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څو معلومات شته چې د عامه روغتیا وزارت یو به طرف ارګان دی بلان زموږ د ټولو د داخله ادارو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه ده چې د عامه روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د
د روغتي خدماتو برخه کې همکاري وکړي. د روغتي د وزارت لویان میرویس علي زینه په مننې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونی اوریدل شي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچېره ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچېره ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پروانه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. یو شمیر عام خلک د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ډالرو لوړې دو سره د ټولو لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان ملي بانک بیا وایي چې د ډالرو د بیو لوړې دل به دوامدار نه وي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا د هر شي په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دای وای په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورس تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوري غړوي او د بد امنیتی وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیا په بیساره کچ لوړ شي.
دا ور چې دا د ډالر لوړیدل سره افغانۍ کې ډیر تغیر راغلی. کته شوې دا ور سره مثلا د غوړي لوبیا پوری ګورا وړه د پدار کې چې دی مثلا د وړو الستریټر ټاپ کپ زر افغانۍ و وس تقریبا ایو له 110 افغانۍ ته قیمت چې شوی. همداسې ور سره د سیلور جدرینی منه پتونه کې چې دا هغه چې و تقریبا په 1100 افغانۍ و وس 900 افغانۍ ته نه پر سره جګ شوی دی.
د کابل ښار اجینه اوسیدونکو هم د ډالرو د بایو لوړیدو اندیښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډیر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیف ده، یعنی غوی ته نسی کولی چې هغه شیان واخلي. یعنی هر شی قیمتي شوی دی، خوراک، کباب، حتی نور شیان هم داسې نور قیمتي شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بایو لوړیدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړیدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بای ثابت وساتي.
خصوصاً منګه په څیر حکومتونه چې بې ثباته او جګړو ځپلې دي، دوی ته خو اشد ضرورت ده چې خپلې پیسې یا خپله کرنسي په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک له هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
د پداسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه لشپک او یا افغانۍ نه 2 اتیا ته لوړ شو. نن د کابل ښار د شهزاده سرای د بایو لمخې یو امریکایي ډالر 1 اتیا افغانۍ او 1 اتیا پوله دی. هڅه موږ چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن د دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمیر ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې څو ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللای چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدید شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کرده.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په پنځو پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لکتر لږه سل تنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یو کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد یې ردوي. د 1997 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې د شاتو تولید زیات شوی دی، خو ځینې ستونزې هم شته او هغه کسان چې د شاتو فارمونه لري هغوی ځینې وړاندیزونه لري چې څنګه کېدای شي چې د دوی د شاتو د تولیداتو کچه نور هم لوړه شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکي شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو له رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. نن موږ یو داسې خطاط او لوحه لیکونکي سره خبرې کړې دي چې په یو سترګه مکمل معلول دی او د بل سترګې لیدې هم کمزورې دی، خو بیا هم خطاطي کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګې د پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي. سپینې جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وای شپارس کال کېږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي، د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو پلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل کمپیوټر لوحه پیدا شولې، نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کیږي. دا دونه کار برا سره و چې موږ به سحر را پاتول تر مخام پورې باندې اوسګارې دلو. ان تر دې چې ملمانه باز وخت را لوم چې د ملمانه څخه جی راځي.
هغه راته وویل چې په خای په دکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک خپلاتا خلکو شاکړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسی لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روخانه او زر نه خرابېږي.
بولستر لسکاله مخکنی لوحې زموږ سم په بازارونو کې لګیدلې دي اوسه پورشته، او د کمپیوټر لوحه خو د ستچ یو دوه درې میاشتې وتلې. هغه لغه مخ د لاس ورکې خپل مقاومت د لاس ورکې به نه پیژندل کېږي. دا لوحه دا بل د ستچ بعدونو سره خرابېږي او لېږي. استفاده د لاسی لوحې نه خکې درې ځکه چې واضح لیکل شوی لري نخکاری او رای نخکاری. او کمپیوټر یې زیخ زیخ خاتونه یې د نږدې نه ښکاری.
دا یوازې قاری وحدت نه دی چې د بازار له نشټوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاتان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمیر داسې هم شته چې هم خطاطی کوي او هم د کمپیوټری لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوې دي. سعید الله ساپه یو له دغو کسانو دی، وایي د خطاطې یو په لاسونو د لوحو لیکلې کم شوي، خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار ښه شوی دی. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتک سره پرمختګ رامنځته شوی، خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی. د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوي رامنځته شولې، خو هنر یې زموږ نه تقریبا واغسته. اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو په فارغ ول لغې ملا صحیح نه ده، د دارالمعلمین نه فارغ دا غو املا صحیح نه ده. خاتونه حتی داسې خاتونه دي چې دغه شانې خاتونه لیکل کیږي بیا هلته خلک لوستل نه شي. خطاطین به کېدلې د خلکو خاتونه وسره خو ته هنر په کور او په کلي کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر تکو.
خاغلی فدا زیتوي چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتورۍ هنر اوږد تاریخ لري، نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغو هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په افغانستان کې د کورونا په اړه وړاندې د روغتیا درمن شتمنی پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. تر کورونا پوري د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي په کورونا اخته شوې دي، چې تر دې وروسته د انګلستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم ټول لوبغاړي قرنټین کړی دي او پرونی له پاکستان سره یو ورځنی لوب و. د لوبې ته انګلستان نوې لوبغاړي معرفي کړل، خو دا لوبه په دې باندې جالبه و چې د انګلستان نوې لوبغاړو د پاکستان ټول ټیم په یو سل یو څلوېښت منډو وسوځاوه او په ځواب کې په دوه ویشتم اوور کې دا هدف پوره کړ او یوازې یو لوبغاړی وسوځید. اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله شاوخوا 50 کل نورایسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نو موري سشکال له یو فارم څخه 200 کیلو شات لاس کړی چې عواید شاوخوا 300 زرافانی کیږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه لاس کړی، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی به درسونه راکړل کوم کونه سره تقریبا څلور کال او کومه سره وکي چا و ترنګون راکول مشته انګټه خونه ډیره ده. خو د درې کال کې ریحان دې کړسې یو درشاره غلی ریحان نست نو څه کړی څه تامل لرو ریحان وکړي څه
پاینی وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي.
بالا چون ویس بالا خورک ته مدد اله تخفض دغه لري ماشين لري کار به خرڅو کوونده.
پاینی وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تلوړه شوی او په تولید کې لس سلنه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلودي چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی کړی دا د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنی اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن دوی په جیبلات په ولادت پروګرام درو دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی ته مو په خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ. دوی په 12 بجې او 10 دقیقې د لند خبرونو له سالی محمد سالی څخور.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت وایان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم د افغانستان د شخړې په حل کې همکاري کولای سي. د طالبانو هغه استازي چې پرون مسکو ته تللی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیرش په اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي پوجدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب وایي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن کړې دي. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلانی ولای دی. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښه ملامتي پر یو او بل اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د وروستیو حملو په اړه ژوره اندېښنه وشو ده. او د هیچی پولیس وایي د هیچی یو ډله چې شپږویشت کولمبیایان او دوه د هیچی امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې ووژل سو او میرمن یې چاپی سوه.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روختیا د ژوند شتمنی.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع ما بازم وضعیت مبارزه با کرونا را تعقیب میکنیم. مگپ زیاد نمیسازم، با مستقیما با دکتر صیبا صحبت شروع میکنیم. فعلا دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ماستن. احمدزاده صیب، سازمان صحی جان میگه که همگیری کرونا در مرحله خطرناک قرار داره. آیا مردم افغانستان متوجه از هستن یا نیستن؟ شوان احمدزاده صاحب،
تاسو ته معلوم ده چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د کرونا مرض په ټول نړۍ کې خپره شوی ده او ډېر وخیم حالات پکې مته. په اول فیس کې او په دوم فیس کې او په دریم فیس کې ده. نو تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان امنیتی لحاظ، د اقتصادی لحاظ او د اجتماعي لحاظ موږ ډېر پرابلمونه لرو، ډېر مشکلات لرو. تاسو معلوم ده چې مونږ خلک چې د تقریبا فقر لاندې دی، ډېری د فقر لاندې ده، ډېری د امنیت لهذا مهاجر دی، بیچارهګان دی او ځای نه بر ځای ته مهاجر کیږي او جنگ له لاسه بس خپل کورونه خوشي کوي او نور به د خلکو عامه پویاوي ډېر ښکته ده. او دا ټول عامل کیږي چې د کرونا مرض په افغانستان کې خپره شي او تقریبا د سهودي په حالت کې دی. تر پرون شپه پورې هم وزارت صحت می وویل چې کرونا مرض په افغانستان کې د سهود په حالت کې دی، د سهودي په حالت کې دی او تقریبا تر کنټرول لاندې نه راغلی. تاسو ته معلوم دی. مهرباني صاحب،
تشکر. مهمان دیگر ما دکتر صاحب ظلمی رشتین، رئیس شفاخانه افغان جاپان. رشتین صاحب، امیز یک راپور دیگر داشتیم کدام مرض
وضع دیگه هم برآمده در روزا. این مسئله چیسی خارج سیا صاحبه میرم کمه که معلومات بتین که این مرض دیگه یا از نوع کرونا یا کدام چیز دیگه است؟
بله، یا بل ناروغی هم چه تقریبا لومړی ناروغ من په اتم تاریخ دی اندیمیاشتانه سرطان من سره بستر شو چې بلک پنګس یا په نامه یا دیګی یعنی تور پنګس او ماکرو مایکوزس په نامه هم یا دیګی چې دی په واسطه یو پنګسی ناروغي ده مېستراسي اکثرا هاو کسانو کې مېستراسي چې وایروسي ناروغي ولري او بل ماپیات کمزوري وي د شکر ناروغي لکه یا ایچ ای وی کینسر ولري او نور مزمن ناروغي ولري نو دا هم کله چې په غو خلکو باندې بد تاثیرات ولري.
تشکر ډاکټر سبلشتین.
نمې قارجسیا کې نه غینې قارجسیا یا بلک پنګس یا تور پنګس دا پنګسی ناروغي ده، دا وایروسي ناروغي نه ده. او البته هغه ناروغان چې مخکې کویټ تیر کړی ده کې دې چې دی هغه په ادامه هم پیدا شي، په هغه ناروغانو کې چې معافیت کمزوري شوی وي یا سټروئید ډیر اخیستی وي او خاصا په هغه ناروغانو کې چې هغه ورسره د شکر ناروغي ولري یا مخ کې مواله کینسر ناروغي ولري نور مزمن ناروغي ولري دا هم کېدل شي چې پیدا شي، چې تقریبا 100 ټایپونه لري چې پوستکی کې کېدل شي چې مایستراسي په رینو سیریبرال یعنی په دماغ کې چې معمولا مغزه او یا برین او سینوس کې راغی کی سږی اخته کی هضمي سیستم اخته کی او کېدای شي چې په منتشر ډول باندې ټول وجود کې هم خپل اعراض علائم ښکاره کی.
احمد زاده صاحب اگر بشار خلاصه بدوی یا ممی موضوعات یک تشریح بتین کی
قارچسیا یا به حساب مرض فنگسی یا یک نوع مرض فنگسی توسط فنگس یا توسط مثلا مشمار یا مثلا آمبوگیم پوپنک. فنگس پوپنک تقریبا یک چیز است که میان میآیه و این قارچ سیاه که است که امگیر نیست، یعنی به این معنی که ساری نیست که از یک شخص توسط تنفس به دیگر شخص مثل کرونا وری انتقال کنه. اما یگانه موضوعی که قارچ سیاه را ما ارتباط میدیم به کرونا است که در کرونا سیستم معافیت بدن پایین میآید. وقتی که پایین آمد زمینه را مساعد میکنه به قارچ سیاه. به این خاطر ما میگیم که اشخاصی که مرض شکر دارن مقاومت بدنشان پایین است، اشخاصی که به حساب ایرن دیفیشینسی هستند یا کمبود آهن در وجود دارند مثلا انیمیا هستند یا کم خونی که به حساب سبب ایرن دیفیشینسی هستند و در پلی از مرضای سرطانی، اشخاصی که به حساب به زیادتر از دواهای استروید مثل دکسامتازون و پرتنزولون و چیزا استفاده میکنند مقاومت بدنشان پایین است، زمینه ساز است برای مداخله قارچ سیاه یا امی مرض فنگسی سیاه. و مرض فنگسی سیاه که است امگیر نیست، سابق عموما در تمام جهان دیاتر وقعات را از 20 واقعه زیاد نمی بود، اما امسال در هندوستان تقریبا 9000 واقعه شبه حساب کشف کردن، چرا که زمینه ساز از کرونا بود، چون کرونا مقاومت بدن پایین می آورد. دیگه که مریضای کرونا در جریانی که به حساب تداوی می کنند زیادتر از استروید استفاده می کنند، یعنی می خود استروید ها دواهایی هستند که به حساب مقاومت بدن پایین میارن. و در پلی از این مرض که است که اعراضش عموما مثل که دکتر رشتین گفتن میتونه که از طریق سیستم تنفسی مثلا مداخله کنه داخل سیستم بدن شوه و عموما به حساب باعث از این میشه که خود کام و دان یا کلش سیاه بگرده و پونیدگی به میان بره، حتی این باعث پونیدگی چشم ها میشه، چشم ها را سیاه میسازه و در پاری از او باعث کوری میشه و اینمی اعراض است که باعث میشه بالاخره باعث مرگ مریض میشه. اینمی خودش اعراض است که از سبب پایین بودن مقاومت بدن قارچ سیاه مداخله میکنه یا همین پنگس مداخله میکنه و باعث مرض در وجود انسان میشه.
تشکر دکتر سیب احمد زاده. حالا برای اینکه سوالات تکرار نشه به شنونده از ما فرصت میدیم. شنونده از بفرمایید.
سلامون اونی که ایلی نظر صاحب دلخار و تندوز دیم در پروان نظر صاحب دری پختنه می ویسی خود دیری دی خونور اوریدین که با پختنه ما در پختنه ویچی یو خود آغانه و مغاز چی راغلی دی دا رادو خط است و کیده ایچی دکتر صاحب سوال جواب هم ویلی و سیگمانه دیور دلی چی دا ساری دا که غیر ساری ناروغی دا او دی ترسنگ چې کوم سړی په تاسو یې دا ډېر خلکو دلته نیولې دي، زه خپله م نیولې خو الحمدلله ښه شوم که نه په لس ورځې داسې قرنتین وم بس ښه شوم اوس الحمدلله ښه یم. چې دا بیا هم په دې کوم ناروغي چې دا تیر کړی دی سړی بیا پر اگر دې دوباره نشي کنه او دې ترڅنګ چې کوم اورو او کومونه استفاده وکړي واړو دا صحیح نه لکه چې بدر دی ورته کوم اورونه استفاده وکړي چې موږ عوام خلکو پوه شي
ڈاکٹر صاحب رشتین شما می سوالا را فهمیدین کلش نه انشاءالله بفرمایین جواب برای کنین
اول دا نیو ناروغی پاکلا یا دی بلک پنگس و حقلا چی تورا تور پنگس ورتا وی چی مخی ڈاکٹر صاحب هم که خبری اکرگی چی دا ناروغی خوشبختانا ساری نده یعنی مانا دی تماس پا واسطا یو بل تنه وردی لکه موږ چې په کورونا کې قرنطین مراد کوو دي کې قرنطین ته ضرورت نشته ونه کېدلی شي چې کوم ناروغ په کوم ځای کې وي هغه لباس سره یا له روجایي سره دوه شیاو سره په تماس کې دی هغه تماس نه امکان دی ولري چې انتقال شي خو دوی به بیا هم حفظ الصحه ته ډیر مراد کوي ډیر پاملرنه به ورته کوي او بل دا کوئی ناروغی دا چې دوه ولې دوباره سره پیښته کېدلی شي او دا دوباره هم پیښته کېدلی شي ځکه ډیر ناروغان د سمون سره ستاسو روغتون ته راځي چې یو کار مثبت شوی دی څه وخت وروسته بیا مثبت شوی دی البته چې خپل دا چې خپل پرسونل نه ګورم چې مثبت شوی دی خو دومره ډیر په تکلیف نه ورکي یعنی د په خفیف شکل په هغه کېږي تیریږي او بدریو په خپل ډول ور دي خوړو په حق لوا چې ویلې چې کوم خوړو خو معمولا کوشش دی وکړي چې ترکاری با په هغه خوړه خوړو چې ویټامین سی لري هغه نه دی ډیر استفاده وکړي لکه نارنج لیمو هر سبزی تقریبا ویټامین سی او د نور منډالونه او دا ډیر لري نو کوشش دی وکړي چې د لمدغه خوړو نه ډیر استفاده وکړي
یک شنوندې دیگر میګریم
کاریشان است واس کابل به تماس شد ما یک شخص یک دکاندار هستم ما دمی دکان خود هر نفر که میگه میگه مایات گرم بخو ورزش کو آیا ای دم نمرض کدم فایده داره که زمان دکتر سعید میره من بشتیم و زمان خودشان من دمی دکان هستم آقای نظر همی چای خود هم آنی میره میگه خدا شده چو در مود چای هم گرم و داخت میخورم از زمان دکتر سعید بشتیم کمی آیا خط داره آیا خوب است ورزش که
احمدزاده سعید
به جواب یکی برادر ما خطم باید بگیرم که میتونم از مایات گرم مقاومت بدن باید بالا برده از بهترین میوه‌جات استفاده شوه ترکاری که دارای ویتامین سی استفاده شوه چرا که ویتامین سی باعث برنسن مقاومت بدن میشه
دکتر صبرشتین امیر به زبان پشتو شما هم اگه چیز علاها میکنین دکتر صبرشتین
گرم مایات خوب بیا ساس باندیم که در خپل مایات څومره گرمیږي او عمره تاکیم کیږي یعنی پاکیږي صفایي زیاتیږي نو څومره موږ پاک شان خرو یا اسکو موږونه د وجود ته ګټه رسوي ترسي او په بیا اساس باندې نو وی چې تاسو ګرم مایا توخري ترسو چې دې کم مایا چې اخلي هغه په خډه ول پاک سي او تاکیم سي او له دې څخه د استفادو کې واقعا ګرم باید واخلي ترسو هغه ستونیم چې په استلا لوندو ساتل شي ورسره او په دې اساس باندې ګرم مایا بيخي هغه دي
اصل منطق از خوردن آب ګرم از قبیل مسائل تا جایی که دیگه تلویزیون ها را ما تعقیب کردیم همین میتابولیزم فعال نگه داشتن است یعنی میتابولیزم بدن میگن فعال باید باشه از او خاطر عوض سه وقت نان مثلا پنج وقت نان کم کم خوردن مثلا آب زیاد خوردن این مانایش ما چم نگه دکتر صاحب دکتری ما بدت میخوره نمیخوره احمدزاده صاحب گپ منطق درست است یا غلط است
گپ شما گپ شما درست است جناب نظر صاحب همین خود وقتی که ما چیزی رو میخوره مثل که دکتر صاحب رشتین گفتن صحیح نه خود آب گرم یا مثلا یه چیزی که داغه است که این سیستم تنفسی و سیستم عصبی مکمل تحلیل میکنه پاک میکنه من پیشتر گفتم که خود یعنی آر ان ای ویروس کرونا که هست شک یک قطره شمع است و اگر چیزی گرم ما شما بخوریم که حرارت بلند داشته باشه او را آب میکنه داغ میکنه از بین میبرشه میره به سیستم عصبی سیستم عصبی را گفته اگر تو از بین میره خود در مقابل تیزاب میده که مقاومت نداره بسیار روی تر بین میره
رشتین صاحب به پشتو امی میتابولیزم اگر تعریف کنین امی او گرم برازی که ما در چند جای دیگه هم دیده بودم که میگن او یخ یخ باشه امی کل چربی های بدن یخ میزنه به طور مثال اما گرم باشه او یخ نمیزنه به تحرک سبب میشه رشتین صاحب بفرمایید شما به پشتو بسیار خلاصه بگوین که میتابولیزم او گرم بفرمایید صاحب
اصلا انسان وجود چه دا زینه دا خو کیمیایی فعالیتونه دی چې میتابولیزم خپل یو انابولیزم دا یو کتابولیزم دا چې یو ترمیمی او بل په اصطلاح لکه مرکب جوړونکی او تجزیه کوونکی دي. نو په همدې اساس باندې د دې په اړه ډیر غنی چې فقط په دې خاطر باندې ما ته مخکې ویل چې کله ګرم مایع تخشتل کیږي چې چون د دې یو خدغه میکروبونه چې خوله باید وي په دې کې ټول عمر کوشش وکړي چې لنده وساتل شي او کچیر پرزن دغه چون مایع تخشتل کیږي دام وایرس کا مجموعه کې یادول کیږي یا کووېډ 19 چې دا تم سره پوسی سیستم ته داخل نشي ځکه او به چې کله موږ ګرمي وبو دا د هضمي سیستم په طرف باندې دي. نو په دې خاطر چې دا څخه جلوګيري وسی تنفسي سیستم ته داخل نشي کله چې تنفسي سیستم ته داخل شو بیا د ډیر مشکلات مستر راځي. موږ کوشش کوو چې موږ دلته داخل دي د لپاره چې موږ ټول عمر دا هر وخت لپاره ستونه هغه وساتل شي لوند وساتل شي چې تنفسي سیستم ته تنفسي سیستم څخه موږ مخه ونیول شي که هضمي سیستم ته داخل شي په هضمي سیستم کې د تخریب نه راوړي یعنی هلته بیرته د هضمي سیستم لپاره بیرته کېدې څخه خارج شي. نو په دې خاصه یوازینی میکانیزم به دغه زما په نظر باندې چې د تنفسي سیستم ته د داخلي دوه څخه موږ مخه ونیول مخه ونی شو په موږ باندې چې موږ ګرم مایع واخلو ستونه نرم ساتي چې کله نرم او تازه لوندو ساتل شي تنفسي سیستم څخه مخه نیول کیږي او د تشرف څخه چې یو ګر تنفسي سیستم ته داخل شي بیا ډیر تخریبات مستر وړي. موږ کوشش کوو چې دا میکروب یا دا وایرس همدا په داخل د خوله کې موږ لمیزه وي شو داخل تلال نشي.
بله شنوندیز بفرمایئ.
نظر صاحب ګر چې بخچه وقایوي شه شلمندم روشنی اندختم او ډاکټر صاحب هم گفتن لیکن یک سوال ما دارم، ما گفتم می نویت ویروس هندیان دلتا کی است، ای چی فرقی با نویت انگلیسی داره؟ یعنی مثلا علائم از چی است، چی مشخصات داره که می بره؟ دکتر صاحب یکم روشنی بر ما بندازه خوش می.
خوب سوال است، از دکتر صاحب احمدزاده می جواب را می گیریم. احمدزاده صاحب بسیار خلاصه خلاصه اگر می آره جواب بدین. چی
عرب یک عرب است، مچی کرونا شکل انگلیسی باشه چی شکل هندی باشه شاید دلتا باشه، اما در شکل انگلیش که هست که جهش یافتهش هست یا انقسام شدهش هست که در افغانستان در منطقه آسیا بایستان در هندوستان اینجا بایستان اینا به شکل دارن. مگر از نظر اعراض و تغییرات کرونا یک کرونا اونمو اعراض داره، اعراض که چی در شکل انگلی باشه چی در شکل انگلی باشه، تا جای که بایستان من معلومات دارم من دماغ کمانه من ایک هم که بشکی که دست ما چی میگه.
شنوندی عزیز بفرمایید. سیب وردک صاحب هستین.
از ما پوښتنه ده نظر صاحب محترم ډاکټر صاحب رښتین څخه د واکسین په اړه کې د کورونا واکسین یو ډوز موږ لګولای ده د کویشولډ اندی، اوس دوم ډوز وخت رسوي ده په ولایتو کې تمرکز کوي اخلاص شوی ده. نو د په مقابل کې بل د چینایي لګول کیږي نه لګول کیږي د دې تسویات چې شي د نظر څه شي ده دا غلط مشتنه ولا
ډاکټر صاحب زلمه رشتین بفرمایئ سبي مشکل چطور رسب جواب شما چطور رسب بفرمایئ.
واقعا صدا یو مشکل ده هندي واکسین یا کوشل چورتوي هغه وس په افغانستان کې اول دوز شوې ده، اگر که چې اکثر خلکو دوم دوزم کړي خو ولې ځینې زمون وطنداران پاتې دي نه، او د عامه روغتیا وزارت وایي چې ان شاء الله دا په راتلونکي لاس ورو ته راشي او کله چې راغی دوم دوز دی بیا دا عین واکسین بیا وکړي. نو دلته دی واکسین خطو په دې کې دا چې کله اول دوز وشي د دوم دوز به په څلورم هفته یعنی یو میاشت وروسته وشي، کوم نشي نو دا کېدلی شي چې تر شپاړس هفتو پورې هم وشي یعنی وخت پکې شته ده. نو تشویش ور خبره نه ده، ان شاء الله چې هفته دوه هفتو کې برابر شي کله چې راورسېده همدا کوشل واکسین دی دوم دوز مو کوي او چې نه یې واکسین چې کوم څه هم تطبیقيږي هغه نه ډډه وکړي او تر اوسه ته هیڅ کار هم دي څه چې اول دوز او دوم دوز به د عین کمپنی به ووسی.
شنو باندې دغه را بګریم
محترم ور دي خلک وایي دا میوجات خو مهم دي هغه لپاره کورونا د لپاره ډیر خلک راشي تفسیر کوي چې دا تربوز نه اندوانه وایي توان کوي.
تو شنو باندې دغه را بګریم. بله شنو باندې دي
ما غتم تقریبا نگون 15 روز میشه که ما از این مرض کم کردیم دیگه سر ما بسیار درد میکنه و دیگه بدن ما بسیار می تو ضعیف شده دیگه امیدوار ما به مدد بشه.
دکتر سبرشتین لطفا بفرمایید. سب سوال زیاد جمع شد.
یو خدا دی د غرور پاک لا شده وی سر می درد کی و بدن درد ده و ضعیفی ده و نو اراض علیم خو ما کرونا دی خو خبره ده چې خپل نږدې ډاکټر ته یا صحیح مرکز ته ورشي
او کنه ویلې تر خو ته کوم ځای کې ده حالت ورشي تر سوال ته ډاکټران نږدې نه وګوري چې کوم معاینات ته ضرورت دی معاینات ته توسي کی یا کنه پی سی آر ټیسټ دا غوړته وکي چې دا ټیسټ مثبت ده کنه دا کچیر ټیسټ مثبت وبیا په موږ قسم باندې ته بس تدایو ورکي کا خپي په متوسط شکل کې دي چې کور کې کرنټین کې تدایو ورکي او کچیر پر ځان بیا هغه شدید او یا وخیم خلی دی شدید نیدی که پا آغا حالاتی اکسیجن کنید بیا که دیش داخلی بیستر کی
دکتر سیب می وجهات میگن که بسیار بخورن
کرونا دی ناروغی پاک لبا دوائمه چه یس یوام یوام ارتا زرنل لری هرم یوام چه دا تقریبا گتا که خواه آغا چه ویتامین سی دیر لری لکن آرنج تا و مالتاس لیا و لیموس لیا آغا ارتا پیده لری او میوه دسی میوه نشته او نو ویل سوی دی چې دا میوه د کورونا لپاره په ضرر ده یا تاوان ده نو کوشش دی وکړي چې څومره سبزیجات اخلي او په میوه کې چهار میوه خوړل شي میوه دی اخري میوه ورته کوم نقصان لري
خربوزه او تربوز بسیار اوش شیرین است که یعنی شکر زیاد داره از او خاطر میپرسن
خو هغه که شکر لري دی خبره دا خو مننده چې هر شکر ناروغ دی وي هغه دی هغه وي کورونا اوسی یا هر کورونا ناروغ دی هغه دی شکر اوسی نو چې کله دی ورسره کورونا جمع شکر دواړه اوسی نو په دې صورت کې بیا ډاکټر لارخونو مطابق دی ورته امر وکړه لارخونو ورته کې دی موږ مطابق راکېږي مخوره لږی ولی کچیر یې هغه وي په اصطلاح دی کورونا وی او شکر ولوسی بیا خربوزه او لکه اندوانه او خټکه او دا شه ورته کم نقصان لري
ډاکټر صاحب نه از یک نو واکسین کې شده بعد از واکسین دوم کې شون
او په څه موږ ورته د پښتو خبر مخکې مو ولې راکوې شلډ واکسین جوړور خبر پختنه وکولا دا کله چاول دوزوسی دوم دوز یو میاشرو ستکیږي او کچيري واکسین ونوشي کدا تر شپاره سابتو پوري یعنی څلور میاشتو پوري وخت لري چې دا واکسین ورته وسی کچيري نوی راغله یا پرده وزنشته کې د سیراتون ګلاس ورځو کې د عامه روغتیا وزارت راوړي توزیع کې بیرته یعنی څلور میاشتو پوري هیڅ خبره نشته د تشوش و خبره نشته څلور ورځې اوس ورځې نه دي بلکې څلور میاشتې دي چې څلور میاشتې اوس څلور شل ورځې کېږي کتر یو څلور شل ورځې پوري هم دوم دوز وشو هیڅ خبره نشته ما یو څلور شل ورځې کې دوم دوز تطبیق شي نو دا تشویش وړ خبره نه چې بلس ورځو کې یو میاس کرانغه یا سړی ورځو کرانغه یا پنځوس ورځو کرانغه البته دا د کوشل واکسین په اړه دا غواړم او چې نه یو واکسین چې د خپل غلری هغه باول دوز چې کله وکاو چې هغه اوس جریان لري دا وسم کیږي دوم دوز دی په یوشتمه ورځ کیږي او کچیر پردن په یوشتمه ورځ ونه شو کولای شو چې تی وی میاشتې پوری یا سلور افتو پوری یا ډیر څه پوری موږ کولای شو چې دا واکسین هم تطبیق کو
یک شنوانده وصل شو بله شنوانده عزیز
سوال ما ډاکټر صاحب مو اس کوم مرز نه و چې گفتن ی مې مرز نه و واکسین دار مې سلی کورونا وریا نه دار
شنوندې دی ګامس بله شنوندې بفرمایئ
زما پښتنه دا ډاکټر سیر نه کنه نظر سیر چې ګل کا خو سیدا اول څو کورونا ونی سی هغه د امنی نه کنه نظر سیر چې زه کورونا یم کنه چا ته ځان نه خي بیا په دې سی هغه حتی هغه مړ سی کنه امړ هم بس په مغه معمول مطابق څنګه سی امړی خخیږي هغه سیدا امړ هم خخیږي نو څوک ماسک لګی کنه نو څوک هغه مړی سره سی کما سی سلوک مخ کې خلکو کاو امغه کې ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده
بله سوال را گرفتین سی په فرمای
دا اول خو چې ضرور پښتنه وکول دا کار دي سیاچ ورته وي یا تور پنګس دا مرز خو چې اوس نوې پیدا شوې ده اگر چې بخوا وو خو تل ته ظهور یا وسو کو واکسین تر اوسه نه پیدا شوې واکسین ورته نشته ده او نو چې سره کوم وکړي چې کوشش وکړي چې ځان ته وساتي په نور او باندې پردنه لکه من دا قالشیا چې دا په ګرد غبار او دوړو کې ویل دوړو ګرد غبار نه ځان وساتي ماسک استعمال کړي لاسونه په ګرمو اوبو باندې وینځي او د خاورو سره په تماس کې چې دین ځان وساتي او چې دا په داخل د خلکو کې ډېر رشګي او په جبه کې او په وریو کې نو کوشش دی وکړي چې غاښونه کم از کم د ورځې دوه ځلې درې ځلې برش کړي تر څو د دینه مخنیوي وشي او بل دی بل ډور چې ویلې کرونا اول خو سوګي منی نه او کوي منی پردنه بیا ما سه په کور کې پاتې یا پردنه چې مړی کیږي په ما لکه نور مړو په شکل لامغه سه جنازې کې یمغه سه رسم رواج کې نو موږ دې ته دا توصیه ده خو همدغه حالات دي چې موږ سرزوري او افغانان سرزوري دي نیملي چې ورځ تر بلې زمونږ حالات ناروغي زیاتېږي او مړی پکې ډېریږي همدغه اصول نه مراد کول دي څنګه مې هیله ده چې همدغه کم هغه د عامه روغتیا د وزارت کمی لارښوونې چې دي هغه په ځان باندې عملي کی غړي ګوني ولکه په دوه ورځو کې پاتې هي ولکه جنازې ډېرې غټې ولکه ترسو ماسک استعمال کی اما کم لارښوونه چې ورته دیانو روغتیا وزارت کوي په موږ باندې دی عمل وکي او ترسو پراتونکو کې د لوی لوی فاجو څخه موږ مخنیوي کړی دی.
بلې شنوندې عزیز بفرمایئ.
دغه اطرافو کې مثلا د لوري ځایونو کې د خارون چې لري په دغه ځایونو کې څوک د سره د کورونا په حساب باندې اول کو پویږي خو بس کس کوي ورسره د څه پورا تدابیر نه لري. نو د بعضی خلکو د پاره څه کول پکار دی او یا څنګه علائم دي چې چا کې څوک ګوري چې یاره دا کورونا دی دنه باید ځان وساتل شي.
ډاکټر سپریشتین بفرمایئ. سپ
دا راز علم خو تقریبا و سمغه لکه تبا دا سر دردی د پکې ټوخه د پکې بیشتای د پکې د زیاتی هیڅ لمن زه تک دی تک دا په هغه حالاتو کې دي چې خفیف حالات دي یعنی مل حالات کې او کله چې بیا پردان لګ متوسط کیږي یا شدید حالات توزیع کې د ځل تنفس تنګي پیدا کی ور سره نو په دې کله چې نارو نفس تنګي پیدا کوي نو په دې صورت کې باید اما صحیح مرکز ته مراجعه وکړي د اکسیجن چیک سي جوړو سمره اکسیجن دا کچیر نوې درجه نه اکسیجن سچوریشن موږ ورته وایو کچیر نوې ونښته یا باید بیا داسې روښتون تور سي چالتہ بستر سي او کاغنه پردان سچوریشن پورته وي یو نوې دونه وي هغه ناروغان عمل ته خپل کورونو کې هم کېدلې شي قرنټین کېږي اوس خو اکثر جو کې دا آر آر ټي ټیمونه ورته وي په ولایتو کې هغه ګرځي دا سکرین کوي ګوري کوم ناروغان اراض علیم لري هغه ورته خپل هغه لارخونه ورته کوي او هغه دوا لازمی دوا ورته ورکي ترڅو دې یمغو ټیمونو سره په تماس کې شي ځکه چې په هر ولایت کې دا ټیمونه ستدا او د عامه روغتیا وزارت رهبری کوي د عامه روغتیا ریاست په موږ ولایتونو کې نو یمغو سره په تماس کې شي هغه ورته جار چې کله دې ناروغ نږدې نه وګوري د هغه لارخونه ورته کوي هغه لارخونه ورته دې خپل ځم باندې بیا ملي کی.
تشکر. یک شنوندې دیگه.
ما تقریبا یک سال پیش یعنی مرض کرونا را تیر کردیم اما بسیار سطحی تیر کردیم و تر آزار به اصطلاح ما را نداد اما مزه دان ما صاحب ایت جور نشده همین مزه دان طعم دان ایت صاحب تغییر نکرده ایت جور نشده یعنی ما اکثرا نه بوی صحیح میفهمم و نه مزه غذا را.
ډاکټر صاحب زلمه رښتین شنیدین صاحب
کوس دا وی چې ما مشکې په ساتي ته ډول تیر کړی اې د پاغه وخت کې یوازې په اراض علامه باندې اکتفا کړی و چې دا وی دا کرونا دا کچیر ټیس کړی و صحیح مرکز ته تللی و نو موږ نو سوال چې واقعا کرونا به یا باندې و ځکه چې ټیس کړی کني دا کړی او بل دا چې دا وی د مزه وګیو دا هیڅ لاس اور کړه ډیر وخت کې دې چې پردان دا کرونا وو بعض وخت بعض کسانو کې دلې چې ډیر وخت پورې دې هغه اختلاطات پاتې شي او بیا هم ښه خبر ده چې عمل ته یو نږدې مرکز ته ورسی او ډاکټر صاحب مشوره وکړي کې دې بل مرزي دې بل وجه دې بل ناروغي له وجه د کې د اراض علائم یا د کمپلیکیشن پاتې وي چې هغه سره مشوره وکړي هغه ورته خپل اغه څه چې لازم یې هغه ورته توصیه وکړي
امکان دره چې دغه مرزا بوده به ډاکټر مراجعه کړي.
بالکل بالکل ځکه چې یو ډیر وخت شو او بعد وخت ډیر کوم وخت کې دې چې ودام معلومه نه چې کرونا و کنه ځکه ته څه کړی کنه راکړي ځکه هغه وخت پروسه کال دومره امکانات هم نه و چې مونږ ټیسټونه وکړو مونږ هغه وکړو ځکه هغه ظرفیت او هغه امکانات چې نن سره هغه پروسه کال یو کال یو نیم کال مخکې نه و مونږ سره.
بله بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب زلمه رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن. همچنان بسیار زیات تشکر از آقای ډاکټر نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی.
Oh,
شبي گولا دل وڑی پرندے وی پیار